کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت پښتو خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله څرګندونه دي چې وایي د افغانستان خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې یوه عادلانه دایمي او بااعتباره سوله رامنځته کېدای سي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واصل وصل وړاندې کوي.
سلامونه. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښوونځي نه زده کوونکي وژل دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ دوی ته د تصفیه شوو بایومټریک رایو بشپړ راپور سپارلی دی. او د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د شنګهای د همکاریو د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښوونځي نه زده کوونکي وژل دي. د تخار د والي ویان جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې د بزرغفاري ابتدایي ښوونځي د زده کوونکو پر ماشومانو شوې ده. ښاغلی هجري وایي دا چې د طاهریانو کلی اوس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دی، نو د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. د درقد ولسوالۍ د طاهریانو د سیمې د بزرغفاري ښوونځي ماشومان چې کله له ښوونځي څخه رخصت شوي او د لارې په اوږدو کې پرې د ماین چاودنه شوې وه. د درقد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د روان کال د وږي پر 19 تر خپلې ولکې لاندې راوسته چې د روانې لړم میاشتې پر 3 بیرته د افغان ځواکونو لاسته کېوته. په همدې حال کې د تخار ولایت په کلیفګان ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه وژل شول او 15 نور ټپیان دي. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري وایي ترافیکي پیښه هغه مهال وشوه چې یو مسافرون کې بس له جادې نه بهر شو. دغه خبره دغه بس له کابل نه حرکت کړی او بدخشان ته روان وو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د شنګهای د همکاریو د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. خغلی عبدالله چې د دغه سازمان د حکومتونو د مشرانو په 13 ناسته کې وینا کوله وویل چې په سیمه کې د شته او ستونزو او ننګونو د لمنځوړلو لپاره پکار ده چې د سیمې ټول هیوادونه په ګډه هڅې وکړي. په پای کې اجازه راکړئ چې د شنګهای د همکاریو سازمان په اړه تکرار کړم چې د دغه سازمان د سیمې ثبات د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. نو اړینه ده چې په سیمه کې د موجودو ننګونو د حل لپاره په ګډه او رغوونکي ډول په داسې حال کې چې موږ د یوې عادلانه او سوله ییزې حل لارې او د جګړې د ختمولو لپاره هڅې کوو کار وکړو. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې دوام لري او افغانان د تلپاتې او عادلانه سولې څخه ملاتړ کوي. اجرایی رئیس د شنګهای د همکاریو سازمان په دغه ناسته کې د افغان سولې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، روسیې فدراسیون، ازبکستان، چین او یو شمېر نورو هیوادونو له هڅو مننه او قدردانۍ وکړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ دوی ته د تصفیه شوو بایومټریک رایو بشپړ راپور سپارلی دی. د دغه کمیسیون یوې ویاندې شیما رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه راپور کې ځینې تخنیکي ستونزې وې چې په اړه یې درملو کمپنۍ کمیسیون ته ځواب ویلی دی.
کمیسیون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دلته تخنیکي ستونزې موجودې دي. کوښښ روان دی چې ډېر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي.
اغلی رضایی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د نن ورځې تر پایه د دغه راپور په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي. که څه هم له ټاکنو څخه د سار یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري چې ښایي د میزان د 6 د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان نور هم وځنډېږي، خو د ټاکنو کمیسیون وایي هڅه کوي چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې په خپل وخت اعلان کړي. په پکتیکا ولایت کې یوې بمي چاودنې و ملکیان وژلي دي. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ ویان شاه محمد اریان ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمي چاودنه د سروزې ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر ټکسي موټر شوې. ښاغلی اریان وایي په وژل شوو کې 4 تنه د یوې کورنۍ دي. دغه په خبره دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا په عامه لار ځای په ځای شوی و. وسلوالو طالبانو بیا په رسنیو ته څه نه دي ویلي. د برېټانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 23 په یو لارۍ کې پیدا شوی و. د اکسس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون په ټویټر کې ولیکل اوس موږ باوري شوي چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې وو. په دې کسانو کې یو دېرش مړي د نارینه وو دي او اته ښځې دي. په پیل کې د برېټانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. د دې پیښې په تړاو پولیسو د لارې چلوونکی موریس روبینسون چې د شمالي آیرلینډ نیولی ده. روبینسون په سهوه د نهه دېرش کسانو پر مړینه او برېټانیا ته د انسانانو د قاچاق په تور تورن شوی ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د عراق له حکومت غوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 215 تنه وژل شوي دي. مایک پمپیو په یوه اعلامیه کې پرون وویل د عراق د ستونزو د هوارولو لپاره د عراق د حکومت د هڅو هرکلی کوي. د خبرونو پای
افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو ارادې او غوښتنې په پام کې ونیسي. په دې اړه به وروسته یوه تحلیلي مرکه هم واورئ. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډ په اړه د انتخاباتو د څار بنسټ فیفا اندېښنه لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
ستونزې خنډونه شته، کېدای شي دوی متاثره شي او په درېشن د عقرب به ونه توانېږي چې پایلې اعلان.
نن د نومبر دوهمه د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي:
هر کال موږ شاهدان یو څه د تاوتریخوالي ګراف یا اوچت کیږي. د خبریالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دغه قضایا د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا دا سیرل کیږي نه.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د حقیقت صدی د دې اونۍ په خبرونه کې د قانونو او پټرولیم وزارت له سرپرست عنایت الله محمد سره د قانونو د کیندلو پر څرنګوالي غږیدلی یو. ورزود خبرونه د سر موضوع ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. عبدالله عبدالله چې نن د شانګهای د همکاري او سازمان په سرمشریزه کې خبرې کولې وویل چې د شانګهای د غړو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور ورکوي.
د شانګهای د همکاریو سازمان د سرمشریزي اتلسمه ناسته نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوه. په دغه ناسته کې چې نن سهار پیل شوه او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پکې د افغان دولت استازیتوب کوي وویل سولې ته د رسېدو لپاره ټول اړخونه باید د خلکو ارادې ته پام وکړي. اجرایه رئیس سربیره پر دې چې سولې ته د رسېدو د هڅو خبره کوي، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ او کړنلارې غوښتونکی شو.
د شانګهای د همکاریو سازمان سیمه ایزو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. نو لازمه ده چې د سیمې د ګډو ستونزو د حل لپاره په ګډه د عادلانه او سوله ییز او باعزته کړنلار له مخې د جګړې ختمولو ته هڅو کار وکړو.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او دا ترهګري بهرنۍ ریښې هم لري. د زیاته کړه چې د افغانستان دفاعي ځواکونه له ترهګرو ډلو سره چې د نړۍ او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی د جګړې په حال کې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو پوه مجیب شریف ازادي راډیو ته وویل د شانګهای د همکاریو سازمان ناسته د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې اجماعات رامنځته کولو لپاره ترې استفاده وشي.
زما په باور کله چې د حکومت اجرایي مشر په دغه ناسته کې ګډون کوي له شک پرته چلی ممکنه پلان سره تللی او تر ټولو مهمه مسله د افغانستان اوسنی وضعیت دی چې د ناسته له ګډون کوونکو سره به شریک کړي او له هغوی به د مرستو د همغږۍ غوښتنه وکړي.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تر دې مخکې افغان حکومت د سولې لپاره د خپل ومادهیز پلان په اړه رسنیو سره جزئیات شریک کړي دي. په دې پلان کې افغان حکومت طالبانو سره د سولې لپاره د یو میاشتني اوربند وړاندیز هم کړی دی.
دوستانو و مولیدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په اتلسمه غونډه کې د ګډون لپاره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې دی. ښاغلی عبدالله د دې غونډې په څنډو کې د روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان د صدر زمان او د سیمې له نورو مشرانو سره هم ولیدل او د افغانستان پر سولې بحثونه ورسره کړي دي. د ښاغلی عبدالله د خبرو عمده ټکی دا و چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره باید ټول اړخونه د افغانستان د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. د دې موضوع د تحلیل لپاره د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم راسره د ټلیفون پر کښه دی. خادم صاحب، خبرونه ته شر اغلی، تاسو به هم مخکې په خبرونه کې اوریدلی چې لکه چې مخکې ما هم یادونه وکړه، د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د خلکو غوښتنې باید واورېدل سي. په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه د سولې او اوربند ټینګښت دی، خو لکه چې ښکاري تر اوسه دا غوښتنه هغسې چې تمه یې کېده نه ده اوریدل سوی. تاسو څه فکر کوئ؟ د ښاغلي عبدالله په دې اړه څرګندونه به آیا یو څه بدلون راسي چې د خلکو د غوښتنې واورېدل سي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. زه فکر کوم چې ملي سیاستونه یا ملي رهبری، یعنی حاصل آرمان زارول، الفاظ آسانه وي ول د الفاظ تمثیل سخت وي. په تېرو 5 کلونو کې یو تر ټولو سخت خبره هم دا وه چې د خلکو غوښتنې له پامه غورځول شوي. دا خو ډېره ښه خبره ده چې په سوله کې، په جګړه کې، په امنیت کې، په راتلونکي کې باید افغانستان د ملت غوښتنې واورېدل شي. خو بحث دا دی چې افغانستان د ملت غوښتنې څه دي؟ آیا دوی تر ډېره حده پورې، د افغانستان رهبري تر ډېره حده پورې په دې باندې پوهېږي د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي او دغه غوښتنې به څنګه تمثیل کېږي؟ تر ډېره حده پورې شعاري بڼه لري. په اوسنیو حالاتو کې رښتیا هم چې ملت په یاد اخیستل شوی دی، د سولې په مسله کې ډېر ناکامي پروسې، ناکامي سلزمونه عملي کېږي. تر ډېره حده پورې د افغانستان رهبري کوشش کوي که جګړه وي او که سوله وي، د دوی د قدرت بقا په کې وي. لنډه دا چې په دغسې سازمانونو کې د افغانستان په رهبرۍ باندې برخه اخیستل دا د افغانستان د بهرنۍ ډیپلوماسۍ مسؤلیت دی. دا ښه خبره چې برخه هم پکې اخیستې ده، ولې زمونږ بنیاد یا زمونږ اساس د دغسې خبرو لپاره ناسم دی او تر ډېره حده پورې تازه روان یو.
بله خادم صاحب، د سیمه ایز اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې په بهیر کې یو عمده او اساسي موضوع ګڼل شوی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر همدې اجماع باندې ټینګار کړی دی. بل خو تاسو خبر یاست چې مسکو د اکتوبر پر 8 د روسیې، امریکا، پاکستان او چین د استازو کوربه او پر همدې مسله خبرې کړې دي. آیا دغه هڅې کولی شي چې د سولې بهیر چې اوس په یو پټه ولاړ حالت کې دی بیا را ژوندی کړي؟
یو پرجوشه پر حرارت بحث ضرورت دی. متاسفانه چې دا خبره زه اوس کوم، خو هی کاش دغه بحث پخوا شروع وی. مونږ باید بعضې اصطلاحات چې په کار وو په افغانستان په حکومت کې دغه دپاره مشخص قالبونه او تعریفونه ولرو. سیمه ییز اجماع څه شی؟ کله چې مونږ د سیمه ییز اجماع خبره کوو، د افغانستان د حکومت د حیثیت تمثیل او د هغوی اخلاقي او همدارنګه سیاسي مسؤلیت پکې مطرح کېږي. مګر مونږ په دې خبره له سر نه دی خلاص کړی. دویم دا ده چې په سیمه ییز اجماع کې هر کله او د همیش لپاره دا نه مطرح کېږي چې ته ماته څه کوې، بلکې دا مطرح کېږي چې په سیاسي سیمه ییز اجماع کې چې کله سوله راځي افغانستان د ثبات خاوند کېږي، چین، روسیا، پاکستان، ایران او سعودي عربستان او همدارنګه امریکا هغوی پکې څه ګټي. مونږ په دغه برخه کې پاتې راغلي یو، مونږ د منطق په ژبه کې پاتې راغلي یو. مونږ هر وخت ویلي چې راځئ سیمه ییز اجماع جوړه او روسان باید کار وکړي، چینایان باندې کار باید کار وکړي. خو دا مو نه دي بحث کړي چې که په افغانستان کې سیمه ییز اجماع رامنځته شي، سوله رامنځته شي، نو د چینایانو 2 میلیارد ډالر چې په ګوادر کې کوم پانګه چونه کوي هغه په حقیقت باندې بدل شي. په منځني ختیځ کې همدارنګه په ختیځه اروپا کې چې د چین کمی اقتصادي پانګونې دي د 5 ډالر او 6 ډالر لخوا به عملي شي، سوله به دغه ټولو لویو غوښتنو لپاره د چین او روسیې په پام کې لري د دغه لپاره په بنیاد جوړ شي. نو مونږ یوازې دغه مسایل د شعار په بڼه باندې مطرح کوو. متاسفانه چې دغه لپاره منطق نه لرو او که منطق هم لرو د داسې خلکو له خولې مطرح کېږي چې هغه د ویلو او یا هم د وړاندې کولو توان نه لري.
بل خدان صاحب، تاسو د خبرو داسې ښکاري چې تاسو د مسالې ته خوشبین نه یاست، نو د یو سیاسي کارپو په اړه په توګه تاسو نظر څه دی چې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان حکومت څه باید وکړي؟
د افغانستان حکومت یو د منطق لار به وټل چې غواړي چې دوی ونه وایي هر هغه سوله چې زه غواړم هغه سوله باید رامنځته شي. مثلا د افغانستان د سولې تمام مالکیت باید ما سره وي، یا باید دې کیسه وکړي چې د افغانستان سیاسي اپوزیسیون چې په مخالفت کې قرار لري هغوی باید قانع کړي تر څو د یو ملت په حیث باندې طالبان سره خبرې وکړي، او یا دا چې د افغانستان د سولې مالکیت باید افغانانو ته ورکړل شي. ځکه موږ په دواړو اړخونو کې پاتې راغلي، نه مو سیاسي اپوزیسیون سره واحد دریځ غوره کړی دی، نه مو هغوی قانع کړي دي، او نه مو هم حد اقل دغه په دې باندې اعتراف کړی دی چې یوازې حکومت نه بلکې د افغانستان ملت باید د طالبانو سره خبرې وکړي. دوی ما اساسي مسله دا ده چې موږ حد اقل نه یوازې دا چې د طالبانو سره په مذاکراتو باندې اخته یو، اوس هم دا اوس د امریکا سره په مذاکراتو باندې اخته یو. دا په خپل ذات کې د افغانستان د حکومت د ضعف یو لامل جوړېدلی شي. درېیمه اساسي مسله د چین، پاکستان، هندوستان، ایران، تاجکستان او د روسیې د سیمه ایز ما خبره چې کله موږ کوو، موږ په لوی لاس باندې یو د سولې پروسه ځکه خرابوو چې موږ پاکستان ته وایو چې موږ له تا سره خبره کوو. کله چې سولې مسله مطرح کېږي موږ وایو پاکستان له تا سره خبره کوو، نو مجبور یو چې موږ پاکستان ته امتیاز ورکړو. په داسې حال کې چې موږ د افغان ملت په حیث باندې په دې باندې سر خلاص دی چې افغانستان په جګړه کې پاکستان راسته دی، وایي دومره امتیاز ورته ورکړل دا ناسمه خبره ده. نو لارې شته دي، ګذرې شته دي، خو تاسو چې د افغانستان حکومت ورته غوږ ونیسي او زګزاګ مخکې لاړ نه شي، په خپل دریځ باندې ودرېږي او په دغه دریځ باندې باور ولري.
بله، ډېر زیاته مننه کوم افغان سیاسي کارپو انتظار خادمو.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو، ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تروو بجو پر منځنۍ صفات ولس شپږنوي او د ایف ام پر سلاشه پنځه صفه په ټول هیواد کې صفه وځي اوریدلې سي. ورزو د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیون په وړاندې پرتو ستونزو او خنډونو ته په کتو ممکن لومړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان نه سي. دوی اندېښنه ښیي چې که نوی انتخاباتي مهال ویش هم نقص سي، د افغانستان په انتخاباتو به د خلکو باور ته لوی زیان ورسېږي او نوي کړکېچونه به رامنځته سي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د درملو کمپنۍ له لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومټریک رایو په ځنډ سپارل په راپور کې تخنیکي ستونزې د کمیسیون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړې چې ممکن نوی انتخاباتي محل ویش هم تر پښو لاندې سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیرو تجربو کې سویم تاسو کم پاتې شوي وو او دوی هغه ژمنې نه شي کړی پوره. دا ځل که دوی زده کړه سمه توګه ترسره کړي او خپل کار په ښه مدیریت سره مخته بوځي، زه امیدوار یم. اما ستونزې خنډونه شته، کېدای شي دوی له متاثره شي او په درېیم د عقرب به د ونه توانېږي چې پایلې اعلان
کړي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې کمیسیون باید د غوره پلان پر بنسټ خپلې سرچینې ښې مدیریت کړي او د مشکوکو صندوق خونو د چړلو په هدف هم ډیر ژر خپل پلاوی ولایتونو ته ولیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته د بایومټریک تصفیه شوی رایو بشپړ راپور سپارلی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په راپور کې ځینې تخنیکي ستونزې موجودې وې، خو درملو کمپنۍ ورته ځواب ویلی او کېدای سي د نن ورځې تر پایه کمیشنران له ولس سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاندې شیماری زایی ازادي راډیو ته وویل: کمیسیون له هرې ممکنې او قانوني لارې نه په استفادې هڅه کوي چې په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي.
کمیسیون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دلته تخنیکي ستونزې موجودې دي، کوښښ روان دی چې ډېر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي.
د جمهوري ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه ترسره سول. له مخکېنی انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل سوی و چې لومړنۍ پایلې د میزان په اوویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي، خو کمیسیون په یاد محل ویش کې پاتې راغی. اوس له نوي انتخاباتي محل ویش سره سم کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ د قوس په پنځلسمه نیټه اعلان سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او که در انترنت اسانتیا لرین و در ازادی رادیو ویب سایت هم لرسی ازمون راپورونا و خبرونا واوری او ویل ولی پتمو در ازادی رادیو دات کام یا ازادی رادیو دات ارگ. نن در نوامبر دوهمه در خبری الان پروراندی در جرائم و در معافیت در پایت رسیدو نریوال ورز در در فرانستان در رسانه ملاتر یوش میری در ریوائی چه پا تیرو اول سوکلونو که در خبری الان پروراندی در تاوترخوال یوازی پینزه قضیه تیرل سویدی. دوی وی در شیی چه در خبری الان پروراندی در جرائم و معافیت دیر سویدی. خاطر پردیس نور جزیات را کبی.
د نومبر له دومې چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په داسې حال کې یادونه کېږي چې لا هم په افغانستان کې خبریالان له جدي تاوتریخوالي سره مخامخ او د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کېږي. په کندهار ولایت کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغن دیارلس میاشتې وړاندې د ناپېژندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د کورنۍ وایي تر دا مهاله د ارغن قضیه نه ده څېړل شوې او که څېړل شوې هم وي کورنۍ یې په جریان کې نه ده پرېښودل شوې. د عبدالمنان ارغن وروسته صبغت الله ارغن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای
شاهد ارغن د شهادت څخه تقریبا دولس دیارلس میاشتې تېرېږي. تر اوسه پورې دومره دقیق دوسیام نه ده راغلی چې موږ باوري سو کوم قاتلین چې ارغن د شهادت رسولی دی موږ ته معرفي کړي یا موږ وپېژنو. ارګانونه غوښته یم، ولسمشرې ماڼۍ غوښته یم چې ستاسو قاتلین به درته پیدا کوو، د قانون منګولو ته به یې سپارو، خو
دا یوازې ارغن نه دی چې د قتل قضیه نه ده څېړل شوې، بلکې د ده په څېر ډېر نور خبریالان هم شته چې پر وړاندې تاوتریخوالی شوی خو قضیه نه دي څېړل شوې. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ اداره یانۍ وایي په داسې حال کې چې د روان کال له پیله تر دا مهاله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کموالی راغلی، خو بیا هم افغان خبریالان خوندي نه دي او قضیو ته یې هم رسیدګي نه کېږي. د دې ادارې جرایوي رئیس مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر کال مون شاهدان یوسه دا تاوتریخوالی گراف بیا اوچت کیگی، د خبریالانو مسئولیت کمیگی، د خبریالانو خوندی توب در سوار لاندی رازی او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایی ارگانونو لخوا دا سیرل کیگی نه.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز او ژورنالیستیک فعالیتونه له پخوا څخه ښه شوي او پراخ شوي دي، خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې د دې پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼل کېږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي هغه د تاوتریخوالي قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي ډېرو ته یې رسېدنه شوې ده. د دغې کمیټې غړي وحیده فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوو ورځو څخه تر شلو ورځو پورې څېړل کېږي.
څه کال په خشونت یا هم په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنې د پروس کال په تړاو 50% کموالی راغلی، د قتل او د زخمی عدد، یعنی په جام کې خبریالان هم ډیر زیات توجه کوي، د رسنیو مسولین هم په مسؤلیت یا خوندیتوب په برخه کې ډیر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضی په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د وژنو اکثره قضیه چیرل شوې دي. د افغانستان لوی څارنوالي هم وایي چې د خبریالانو د تاوتریخوالي د قضیه چیرل د دې ادارې په لومړی توپ کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې سی پی جی په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بي ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې له کابل د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اتیا زیات د قوانینو طرحې او تقنینی فرمانونه د ولسی جرګې تصویب ته انتظار باسي. د دغې جرګې غړي وایي هڅه کیږي چې تر راتلونکو دوو میاشتو د دغو قوانینو برخلیک معلوم کړي. د دوی په وینا د جرګې د ځینو غړو غیر حاضري د دې لامل سوی چې په وروستیو میاشتو کې دغه قوانین د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې نه سي. په دې اړه نور جزئیات له کابله رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د معلوماتو د لارښوونې د قانون د دریو مادو د تعدیل په برخه کې د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه بحث وسو. بالاخره دغه فرمان د رایو په غوڅ اکثریت رد سو. په ولسی جرګې کې لاتیا زیات د قوانینو طرحې او د ولسمشر تقنیني فرمانونه د تصویب په انتظار دي. د قوانینو دغه طرحې او تقنیني فرمانونه په دې وروستي یو کال کې ولسی جرګې ته لیږل سوي دي. د دغه طرحو او فرمانونو د برخلیک حالات عمده لاملونه په ولسی جرګه کې د ځینو وکیلانو دوامداره غیر حاضري بلل کیږي. په ولسی جرګه کې د خلکو ځینې استازي وایي په تیرو میاشتو کې د ولسی جرګې ډېر غړي د جرګې عمومي غونډه ته نه دي حاضر سوي، نو له همدې امله په قوانینو او فرمانونو باندې د بحث لپاره د جرګې نصاب بشپړ نه وو. د ولسی جرګې غړي بکتاش اشچی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
انتخابات کې در دو ماه گذشته صورت گرفت، انتخابات ریاست جمهوری،
هغه وایي زیات شمیر وکیلان په انتخاباتي ټیکټونو او انتخاباتو کې مصروف وو، ځینې غړي غیر حاضر وو، خو اوس مو نصاب بشپړ سوی. په دې وروستیو کې په عمومي غونډو کې په فرمانونو او قوانینو طرحو باندې بحث کیږي چې تصویب یارت کیږي
میان تا د اونجا تصویب شوه.
د ولسی جرګې د ولسمې دورې د انتخاباتو تر جنجالي کېدو وروسته ملي شورا نه وخته په خپل کار پیل وکړ، او هم د کار په لومړیو میاشتو کې د جرګې د اداري پلاوي په سر د دوی انتخابات هم جنجالي وو، وخت نا وخت پرې نیوکه وسوي. وکیلان وای د قوانینو په تصویب کې د ځان لامل دا هم کېدای سي. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس شریفي بلخابي ازادي راډیو ته وویل: هڅه کیږي چې په راتلونکو دو میاشتو کې د ټولو قوانینو برخلیک معلوم سي. هغه وایي په قوانینو او فرمانونو جدي کار روان دی. په یو یا دو میاشتو کې هڅه کیږي چې د دغو قوانینو تصویب په کمیسیون کې صفر سي او یا هم کم. د ښاغلي بلخابي په وینا په دې وروستیو اونیو کې چې د ولسی جرګې د عمومي غونډو نصاب بشپړ وو، لا لورې زیات قوانین تصویب یا هم رد سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې دی چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت څخه دقیقا څه غواړي، په دې اړه تفصیل به زما همکار اجمل انفرانی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به د عراق د حکومت د ټولو حقو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجودې ستونزې هوارې کړي. مایک پامپیو ویلي دي چې بغداد باید د هغه زرګونو کسانو مشروع غوښتنو ته غوږ کېږدي چې د خپل آواز د پورته کولو په خاطر سړکونو ته راوتلي. تر اوسه پورې د عراق حکومت پر ضد اعتراضونو کې تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 2550 کسان وژل شوي. اعتراض کوونکي اداري فساد، بیکاري، لومړنیو خدمتونو د نشتوالي او د عراق په چارو کې د ایران لاسوهنې غوسه کړي. دا مظاهرې چې د څو اونیو راهیسې روانې دي د جمعې په ورځ سترې شوې. په ترڅ کې لسګونه زره عراقیان د بغداد په مرکز کې راټول شوي وو. دغلته لږ تر لږه 350 کسان هغه مهال ټپیان شول چې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو خواوو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او زیاته کړې ده چې عراقي وګړي د رښتینې انصاف او حساب ورکولو مستحق دي. د پمپوی په وینا د اکتوبر په پیل کې د شوي تاوتریخوالي په اړه د حکومت څېړنې کافی اعتبار نه درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د عراق د ولسمشر بهرام سالی وروستي اقدامات چې د بیان او رسنیو پر ازادۍ جدي محدودیتونه لګوي باید نرم شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په بغداد کې امنیتي ځواکونه د پوځي کچي د وښکي بهونکي ګاز لرونکي لاسي بمونه پر ګڼه ګوڼه کارولي چې د شدیدو ټپونو سبب شوي. همدې سازمان دام ویلي چې د اعتراضونو د یو څپې پر مهال نښه ویشتونکو اعتراض کوونکي پر سر او سینو په ډزو ویشتلې چې تر یوې اونۍ په کمه موده کې په ترڅ کې 150 کسان وژل شوي. د رپورټونو له مخې په دې اعتراضونو کې تر اوسه تر 2000 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په اکتوبر میاشت کې عراقي پوځ ومنله چې د اعتراضونو د پایل پر مهال له حده زیات ځواک کارولی، او دا یې هم وویل چې د هغو قومنده ورکوونکو افسرانو سره به حساب کتاب وکړي چې ناسم اقدامات یې کړي. د عراق ولسمشر خاغلی سالی تر دې مخکې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی غندلی او د اکتوبر په 1 نیټه په تلویزیونی وینا کې د اداري فساد او د خلکو لپاره د کار د خو فرصتونو د پیدا کولو په برخو کې د یو لړ تدابیرو اعلان هم وکړ، خو دې اعلان اعتراض کوونکي خانې نه کړای شول. اعتراضونه تر ډیره په بغداد او عراق په جنوبي شیا میشتو سیمو کې متمرکز دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لغه اکشن
دی یي حکومت ذمہ وار دی
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دوستانو ورورو د خبرونې نیمایي برخې ته نږدې کېږو. که مو تر اوسه زموږ خبرونه نه یې اورېدلی او غواړئ چې بیا یې تکرار واورئ، نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خبرونه مو ادامه لري. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګې، او بل هم د حقیقت څه دی چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې د قانون او پټرولیم وزارت له سرپرست عنایت الله محمد سره د قانونو د کیندلو پر څرنګوالي غږېدلی. د خبرونې به وروسته واورئ. اوس په کابل کې شپ 4:30 سوې. له واصل وصال څخه به د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وو.
د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښوونځي 9 زده کوونکي وژلې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د شنګهای د همکاریو د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی ده. په پکتیکا ولایت کې یوې بمي چاودنې 9 ملکیان وژلې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ دوی ته د تصفیه شویو بایومیټریک رایو بشپړ راپور سپارلی ده. د بریتانیا پولیس وایي لندن ته سیرما 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړي د اکتوبر په 23 په یولرۍ کې پیدا شوي وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني.
له وصل وصل خبرونه اوس به ناجی اصطفی سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کراټي دو لوبغاړو د ایران د کراټي په آزاد چلیو کې 2 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو مډال وګټه. د افغانستان د بدني روزنی او ورزش ریاست بیان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه په 2 جلا کټګوریو کې ترسره شوې. دغه لوبې د لړم په 9 پیل او همدې میاشتې په 11 نیټه پای ته ورسېدې. د بدني روزنې د ریاست په وینا په دغو لوبو کې د افغانستان د چې د لوبغاړو ترڅنګ د روسیې، ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هېوادونو څخه هم لوبغاړو ګډون کړی وو. ټاکل شوی چې د تکواندو افغان لوبغاړي د تکواندو په آزادو سیالیو کې د ګډون لپاره سبا چین ته ولاړ شي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې 8 لوبغاړي او 2 روزونکي ګډون لري. نوموړي وویل چې د تکواندو په G1 درې ورځنیو سیالیو کې له نږدې 500 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. او د اسپانیا د لالیگا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن بارسلونا او ریال مادرید لوبډلې لوبې لري. د دغو سیالیو د 12 اونۍ په لوبو کې بارسلونا د لیوانټی په وړاندې او ریال مادرید بیا د ریال بیرس فوټبال ټیم په وړاندې میدان ته ځي. د بارسلونا او لیوانټی لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه ماخام د کابل په وخت 9:30 بجې پیلېږي. دا لوبه د لیوانټی لوبډلې په کوربتوب ترسره کیږي. د ریال مادرید او ریال بیرس ټیمونو ترمنځ نننۍ لوبه بیا د شپې په 12:30 بجې د ریال مادرید په کورنی لوبغالي کې ترسره کیږي. په تیرو ترسره شویو 11 اونیو کې تر ټولو بارسلونا لوبډله مخکې ده. بارسلونا د 22 نمرو په درلودلو سره لومړی ځای، ریال مادرید د 22 نمرو په درلودلو سره دوهم ځای، او ګرانادا بیا د 16 نمرو په درلودلو سره دریم ځای لري.
مننه کوم ناجی صاحب. او دوستانو د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. لومړی حقیقت څه دی، ورپسې به تاندې څانګې واورئ. له ازادي راډیو سره اوسئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه ګران اوریدونکو، په دې بحث کې را سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ښاغلی عنایت الله مومند دی، او په دې اړه به غږیږو چې د افغانستان معدن په څه وضعیت کې دی، د استخراج لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات په پلان کې دي. په افغانستان کې اوس مهال د قانون وضعیت څنګه دی؟
قانون تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه 2-3 کالو کې چې کوم تیر شو،
هغه قانوني بڼه ورته اماده نه و مونږ توانیدو چې هغه قانوني چارچوب ورته جوړ کړو. نو په دغه دوه درې کالو کې قراردادونه نه دي ورکړ شوي سکتور خصوصي، چون هغوی دې ته کوم لیوالتیا نه لري چې ودرېږي حقوقي چارچوب دې ورته جوړ شي او هغې نه بعد دې ورته سټراتیجیانې جوړې شي. هغوی غواړي چې قراردادونه ورته ورکړ شي
د قانوني استخراج لپاره، یا د دې لپاره چې تاسو مادن یا قانون ورکړئ قراردادونو ته، په دې برخه کې عمده مشکلات څه وو؟
په لومړی کې